سهار 8 بجې شوې. قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په را روان یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې ساکل د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د موجوده وسلوالو مخالفینو ملاتړ د ګاونډي هیواد لخوا کیږي، او د ایران رسنۍ راپور ورکړی چې دغه هیواد د پارلمان دی وغړي د وجل کېدو هڅه وشوه خو روغ پاتې شوی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات زکه نسبت نورو تیرو کلونو ته سکل زیات شوی چې جنگ شدید دی او د دغو ځواکونو ونډه پکې پراخه شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویل چې افغان ځواکونو د مخالفینو د هغو هلو ځلو مخه ونیول چې غوښتلې څو ولایتونه لاندې کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې افغاني ځواکونو ته د هیواد د امنیت د سپارلو سره سم جنگ هم زور واخیسته چې مرګ ژوبله هم پکې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته شوه.
موږ عملیات مستقلانه شروع کړل، هغه تلفات چې نړیوالو ځواکونو ته رسیدل هغه زموږ خواته انتقال شوه، او په 2015 او 2014 کالونو کې مخالفینو هوډ کړی و چې د افغانستان ډېری سیمې ونیسي.
جنرال وزیری د غسرګندونې ورسته لیدې کې وکړې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان وویل چې سکل افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نوري تاکتیکی بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم. جنرال وزیری وویل چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره اوس له هوایی او کمانډوي ځواکونو ډیر کار اخیستل کیږي او د شپې عملیات ترسره کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي هغه افراطیون چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د ننګرهار د ولایت ویان اتوله خوګیانی پرته لدې چې د پاکستان نوم واخلي، ازادي راډیو ته ویل چې د ګاونډي هیواد استخبارات د وسلوالو مخالفینو کلک ملاتړ کوي.
عموما استخباراتي اداري په ځانګړي ډول زموږ ګاونډي هېواد د دوی له لوري اکثر مرستې د همدغه لارې نه راځي، دا چې هلته د کمې سرچینو نه راځي په اړه نه ډېر معلومات موږ سره شریک شوي، خو عموما وروستۍ مرستې چې دوی ته رسېدلي دي او زموږ اطلاعات دي له ګاونډي هېوادونو څخه دوی تمویلېږي. زیات
ښاغلی خوګیانی وایي چې د دغو مخالفینو خلاف هوایی بریدونه اغیزناک ثابت شوي او درنه مرجوب لی ور اړولې ده. راپورونه وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د هوایی ځواکونو د یکشنبې د شپې په عملیاتو کې د داعش 14 غړي وژل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د غور د تایوري ولسوالۍ یو سرندوال په هرات کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د چشت شریف د ولسوالۍ امنی قومندان سمنمل عبدالقادر سروري ازادي راډیو ته وویل چې سرندوال نور محمد د یک شنبې په شپه هغه مهال چې د خپلوانو کور ته روان وو وتښتول شو او د پیدا کولو لپاره یې هڅې روانې دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه، د ایران رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد د پارلمان دی وغړي د وجل کېدو هڅه وشوه خو روغ پاتې شوی دی. راپور نوایي په کرمانشاه ولایت کې دغه برید کې حشمت الله فلاحت پېشه برسیران ټپي شوی، خو موټر چلوونکی او یو سیمایز چارواکی د نوموړي پر موټر د ناصرګند وسلوالو په ډزو کې وجل شوی دی. ویل کېږي یو بل چارواکی چې په پېخه کې ټپي شوی په ناوړه روغتیايي وضعیت کې دی. د فرهاد تاجری په نامه د پارلمان یو بل غړي ویلي چې عدلي او قضایي چارواکي تحقیقات کوي. د پارلمان یو بلغړی ویلي دی چې برید د کوردستان د آزاد ژوند ګوند له خوا شوی دی. ویل کېږي چې دغه ګوند د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو ګوند سره اړیکې لري. د ایرانیز واکونو او کوردانو ترمنځ په دې ورسېو کې د هوای د هیواد په شمال لویدیځ کې نښته زیات شوې دي. د ماری کالوین په نامه د وی وتلې امریکایي خبريالي چې درې کال په خوا په سوریه کې ووجل شو، کورنۍ د بشار الاسد پر رژیم عرض کړی دی. د نوموړي خپلوان وایي داسې دلایل په لاس کې لري چې د اسد رژیم هغه ځای چې مارین او نور خبريالان پکې اوسېدل قصدن په نخه کړی دی. دوی وایي چې د بشار الاسد رژیم دغه برید زکه وکړ چې د هغو ولسی وجنو په حق له چې په هم ښار کې کړی وي څوک رپورت ورنکړي. د ماری کالوین کورنۍ د واشنگټن یوې محکمې ته عرض کړی دی. دوی په بشار الاسد او روري ماهر اسد عرض کړی دی. ملګرو ملتونو د جنوبی سودان په پلازمینه کې نوین خطې وغندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر نوویل په جوبا کې د غدرنون خطو بیرولې او ټکانې ورکړې دی. هغه ویل چې د جنوبی سودان مشران د جوبا د امنیت د کنټرول لپاره باید قاطع اقدامات وکړي او خپل ځواکونه باید وغوړي چې جنگ بس کړي او خپل اډو تستانه شي. دغه خطې پرون هغه محل پیل شو چې د مرستيال جمهور رئیس ریک مچار په لویز ځواکونه ویل چې د جمهوریت ریاست ځواکونه د هغه په کور برید وکړ. دغه بریدونو د اندېښنه رامنځته کړې چې جنوبی سودان کې دای شي یو ځل بیا کورنۍ جګړې ته ستون شي. او وروستی خبر دا چې پرتګال د اروپا د 2014 کال د فوټبال د سیالیو اتروالي خپل کړه. د پرتګال ټیم تیر شپه په وروستۍ لوبه کې د فرانسې سره میدان ته ووت او وتوانید چې د صفر په مقابل کې پر یو ګول فرانسې ته ماته ورکړي. فرانسا سږ کال د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو کوربه وه او تمه یې لرله چې د دې سیالیو اتروالي به وګټي. فرانسې د فوټبال د دې سیالیو په وروستۍ نیمایي کې جرمني ته ماته ورکړې وه او پرتګال هم تر دې مخکې ویلز مات کړی وو. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و بوری چی په داسې حال کې چې د امریکایي او ناتو ځواکونو کمانډان وایي سکهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. د دفاع وزارت یې د سببونو په اړه څرګندونه کوي. په یو بل رپورت کې مولدي خبر کو چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د حقاني شبکې د موجودیت په اړه د مخکخ امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې پر ځای بللې او یو وار بیا یې له پاکستاني چارواکو وغوښتل دا د شبکې پر ضد اقدامات وکړي. خو د افغانستان د مشان جرګې ویلي څو چې ناتو د پاکستان په وړاندې جدي اقدام ونه کړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت نشي بریالی کېدای. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د وروستۍ خبر پاڼې په عکس العمل کې البته وایي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلافات د ملي ګټو په خاطر نه بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره دي. دا به واورئ چې ولسمشر باراک اوباما اسپانیې ته خپل سفر لنډ کړی او بیرته امریکا ته ستون شوی دی څو هلته د پولیسو او د تورپوسو مظاهرچیانو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره راپورته شوي ناورین ته ځان ورسئ. نور رپورټونه هم لرو. د ورکوایسانو د لټې پروګرام هم له یاده مباسي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو کمانډان وایي سکهال افغان ځواکونو تکتیکي بریاوې لرلې خو تلفات یې هم مخ په زیاتېدو و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تلفات یې ځکه زیات دي چې د جګړې شدت زیات شوی او د افغان ځواکونو ونډه هم پکې پراخه شوې ده. سلطان محمد سرور پر دې موضوع رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې سږکال د افغان ځواکونو فعالیت څنګه دی خبریالانو ته وویل چې سږکال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم، خو هغه د تلفاتو کومه مشخصه شمیره وړاندې نه کړه. ورسته له دې چې واشنگتن تیر اونۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو پلان بدل کړ، د خبریالانو ته د جنرال نیکلسن لومړنۍ څرګندونې دي. جمهور رئیس باراک اوباما تیر اونۍ وویل چې د سخکال تر پایه د 5500 عسکرو پر ځای 8400 امریکایي سربازان په افغانستان کې پریدي. جنرال نیکلسن وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لوی علت دا دی چې وسلوالو طالبانو په ثابتو اهدافو او پوستو باندې خپل بریدونه ګڼ کړي دي. وروسته د جنرال نیکلسن یو ویان در ویترز خبري آژانس ته وویل چې د جنرال مقصد دا و چې د سخکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدغې مودې په نسبت ډیر وو او دا ځکه چې د سږ ژمي هوا نسبتا معتدله وه او جنگ شدید وو. جنرال نیکلسن دا هم وویل چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته وسلوال طالبان ځکه له ستونزو سره مخ شوي دي چې هغې مالي چارې تر خپل سخت کنټرول لاندې درلودې. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې سګنی تلفات زیات ځکه دي چې جنگ شدید دی او د افغان ځواکونو ونډه پکې مستقله او پراخه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل روسل دی چې بهرنۍ ځواکونو په 2014 کال کې خپل حربي ماموریت په افغانستان کې پایتور وسو او د هواد د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو. هغه طرفات چې بهرنۍ ځواکونو ته اوختل هغه هم افغان ځواکونو ته منتقل سول.
تاسو ولیدل چې وسوال پوس په ډیره میړانه باندې د افغانستان ټول ولایتونه ټول ولسوالۍ وساتلې د دوی حملات شان کړ. نو دا ضروری خبره ده چې د 2014 کال او داغې نه د مخکې کالونو په تناسب زمونږ تلفات په 2015 او 2016 کال کې ډیر وی.
د رویترز د خبري اژانس ریپورت وایي چې په 2015 کال کې څه د پاسه 15,000 افغان سرتیری او امنیتي ځواکونه وشل شوي او څه د پاسه 14,000 نور ټپیان شوي وو. جنرال وزیری وایي د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅه کړې دي.
اوس موږ د دې لپاره چې تلفات را کم کړو د شپې عملیات ډیر اجرا کوو، د کوماندو قواونه استفاده کوو او د هوایي قواونه استفاده کوو. مخکې زموږ هوایي قواوې ما غندازه چې اوس تقویه دي هلته تقویه نه وي.
ناتو او شریکانو یې د وارسا په وروستۍ مشري غونډه کې ژمنه وکړه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر 2014 کال وروسته هم تمدیدوي. تر 2020 کال پورې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د کال 1 میلیارډ ډالر مرسته کوي او د افغانستان او ناتو ترمنځ مشارکت به دوام ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت په پاکستان کې د حقانی د شبکې د موجودیت په اړه د مخکخ امریکایي سناتور جان مکین روسي سرګندونی پر ځای بللی. د ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال پرون ازادي رډیو ته ویل چې دغه مسله له بخار او خانوا او افغان حکومت پرې ټینګار کړي. امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې حقانی شبکې په پاکستان کې او په افغانستان کې ورنکار فعالیتونه کوي. تفصیل له محمد حدیث پردیس پر رپورت کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه باید د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر د ویان یو مرسیال د واخان مینپال د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې تروریزم ښه او بد نه لري او باید د دغه پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وشي. ښاغلی مینپال وایي په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو لمنځوړل ضروری دي او حکومت تل پر دغه موضوع تاکید کړی.
د دې لپاره شي سیمه خوندې شي، د دې لپاره شي نړیوال امنیت خوندې شي، باید لمړی پاکستان په خپل د هغو ډلو په وړاندې باندې اقدام وکړي چې دوی په خاوره کې دي. دوهم، له نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې پر هغو هیوادونو باندې فشار راوړي چېرته چې تروریستان روزل کېږي، چېرته چې تروریستان پټیږي او چېرته چې تروریستان د هغه ځای پر نورو هیوادونو کې د حملو لپاره منسجم کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې مطرح امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په دریځ د تایید ټاپه لګولې او دا ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې د او په افغانستان کې بریدونه کوي. جان مکین افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې زیاته فعاله ده او جدي خطر رامنځته کړي. جان مکین وایي روخان او قانی کون کې اطلاعات په ډاګه کوي چې حقانی شبکه په پاکستان کې فعال حضور لري او باید پر وړاندې لا ډیر اقدامات وشي. له دې وړاندې افغان چارواکو په وار وار په پاکستان کې د حقانی شبکې پر موجودیت او په افغانستان کې دغه شبکې د فعالیت په اړه څرګندونه کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپون اسر الله سانګزای وی چې وسمهال باید افغان حکومت له فرصت نه په استفادې زیاتې هڅې وکړي چې پر پاکستان فشارونه لا ډیر شي.
دولت افغانستان
دی وی د افغانستان د دولت لپاره لازمه ده چې له دغه فرصتونو اعظمي استفاده وکړي او هغه اسناد او مدارک چې د پاکستان د مداخلو، تجاوز او د انساني اعمالو ضد لري باید دنیا ته ورکړي. له بلې خوا افغان حکومت باید په دغه مبارزه کې له نړۍ سره همغږي شي او په دې برخه کې حرکت وکړي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې تروریزم ښه او بد نه لري او پاکستان باید په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو مرکزونه له منځه یوسي. ښاغلی غنی د وارسا په ناسته کې یو ځل بیا پر خپل دغه دریس ټینګ ګار وکړ. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زای وایي چې پاکستان له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې له رښتینې مبارزې پرته بل چاره نه لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې سره لدې چې د نړیوالو له هغه مرستو یې هرکلی کړی چې د ورسا په کانفرنس کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره اعلان کړي، خو وای تر څو چې امریکا او د ناتو نور غړي هیوادونه پر پاکستان فشار رانوړي چې په خپل هیواد کې د تروریزم زالې لمنځه یوسي، د افغانستان د امنیت په برخه کې بهتري نشي راتلی. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان ریپورت واورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکی تضمین کړ، خو سناتوران سپارښتنه کوي چې د غمرستې شویو پیسې باید په سمه توګه د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او د دوی پر پیاوړتیا ولګول سي. دغې جرګې په وارسا غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو له ملاتړ څخه هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې حکومت باید په نظام کې د فساد مخنیوی وکړي او مفسدین افشا کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
د وارسا غونډه د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. د غونډې تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته واضح پیغام درلود. مشرانو جرګه د حکومت له مشرتابه غواړي هغه شمنې چې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو، انتخاباتي نظام د اصلاح او د امنیت د تامین په برخه کې کړي، باید ورباندې عمل وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو له ملاتړ څخه مننه کوم.
ناټو د وارسا په غونډه کې تر 2000 میلادي کال پورې هر کال افغان امنیتی ځواکونو سره د 15 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. په دغه غونډه کې افغان حکومت او غوښتل سول چې دغه مرسته شویو پیسې د یو شفاف میکانیزم لالارې په پوځي برخه کې په شفاف ډول ولګول سي. که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې یوه لاسته راوړنه بولي او هرکلی یې کوي، خو ټینګار کوي چې امریکا او ناټو باید په پاکستان کې د وسلوالو ریښې له منځه یوسي. د دغه جرګې غړی زلمی زابلای وایي له دې پرته مرسته به د افغانستان له امنیت سره همکاري ونه کړي.
د امریکا ته دی وایي چې ستا تیل نه غواړم، نور دې دغه پیسې درته واخه، لطفا زموږ څخه دغه پاکستان وګرځوه، لطفا زموږ څخه دا ستا د جنګ ستراتیژي وګرځوه. زموږ درد چې د واقعي زموږ درد د جنګ معنی ده، زموږ درد چې د واقعي هغه سوله ده.
بلخوا د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې حکومت نړیوالو ته د مرستو په بدل کې ژمنه ورکړې چې مرسته شوی پیسې به په شفاف ډول مصرفیږي. ښاغلی مرتضوی په وارسا غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی څرګندونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځي ماموریت تمدید ته په کتو وایي په پاکستان کې د طالبانو په نښه کول دا په ډاګه کوي چې افغانستان خپلو متحدانو ته اهمیت لري.
هغه مرستې چې له افغانستان سره کیږي د یوه حساب ورکونې په مقابل کې شوي. افغان حکومت چمتو دی چې حساب ورکړي. ولسمشر په وارسا غونډه کې د پاکستان دوه مخي سیاست ته اشاره وکړه او په دې شرایطو کې چې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ، په پاکستان کې بعد دغه ډلې مشرانو په نخښه کوي. دا ټول جوته وي چې افغانستان متحدانو ته ځانګړی اهمیت لري او هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکوي له انزوا سره به مخ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د پاکستان پر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی هغه وینا چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد په سیاست باندې انتقاد وکړ هرکلی کوي. د دغه جرګې غړی ګل احمد اعظمی وایي امریکا، ناټو او افغان حکومت باید د وسلوالو د ځپلو لپاره خپلې جنګي ستراتیژۍ ته تغیر ورکړي او په پاکستان کې د وسلوالو ځالې په نښه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د ورستۍ خبر پاڼې په عکس العمل کې ویلي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلافات د ملي ګټو په خاطر نه، بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټې لپاره دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفان چې د هیواد په هر ګوټ کې نامنۍ تلمن وهي وبځپل شي. ناجیه صفی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالب او داعش ډلو ترمنځ جګړه د لویو تروریستي کړیو د ګټو په خاطر ده او دواړه ډلې هڅه کوي چې د هغوی پلانونه عملي کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او داعش ډله چې د هیواد په هر برخه کې تحرک لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کیږي.
دواړه ډلې د خپلو تروریستي ګټو په خاطر او همدار همدارنګه دغه ډلې د سیمې د استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره کار کوي چې دوی دواړه تروریستي ډلې دي او خپل منځي شخړې د دوی د ګروپي ګټو په خاطر دي. د تروریستانو په وړاندې څه داعش وي یا طالب زموږ هدف یو دی. هغه کسان چې د افغانستان په ضد دي باید له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي داعش ډله د ننګرهار په محدودو سیمو کې فعالیت کوي او د دوی مبارزه به داعش ډلې په وړاندې روانوي. طالبانو په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش د حضور بد عواقب ولس او د دوی ملګرو درک کړي نو ځکه پر وړاندې درېدلې دي. تر دې وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلانو هم د طالب او داعش ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکړی و. د دوی په وینا چې په دغو نښتو کې چې د ننګرهار په چین خوږیانو او هسکه مینه کې شوي د دواړو ډلو جنګیالیو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې هم تېره ورځ د هېواد په یو شمېر برخو کې وسلوالو طالبانو په فعالیتونو او د هېواد په ختیځ کې د داعش ډلې په حضور اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان او داعش یو د بل د لمنځه وړلو توان نه لري. د دغه کمیسیون یو غړي حاجي سخی مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نه طالبان دا کولای شي چې داعش ته منډه وسي او نه داعش کولای شي طالبان نه منډه وسي. دا یوازې بل لمنځه ټولنه دا کولای شي چې دغه قوتونه او هم زمونږ امنیتي ځواکونه او د افغانستان ولس او حکومت
نوموړي وویل د سیمې د یو شمېر هېوادونو هڅه تل دا ده چې تروریستي ډلې تمویل او ترې ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون دغه غړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1296 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د ریورند کرخیا غاړي یو شمیر افغان پانګوال غواړي چې یو نیم میلیارډ ډالر په ارزښت خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. په موضوع د سباون کاکړ چمتو کړی ریپورت اورو.
د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته په پېښور، کوټه او بلوچستان کې یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال غواړي چې خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې هاغړی د یو نیم میلیارډ ډالر په ارزښت د 240 په شاوخوا کې شرکتونه د افغان پانګوال لخوا اداره کیږي.
د 240 شرکتونو څخه ډیر دي چې دا واړه متوسط او لوی متشبثین دي چې هلته فعالیت کوي او پانګونه تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر څخه ډیر دی. یعنی یو نیم میلیارډ څخه تر 2 میلیارډ ډالر پورې په دغه هاغړی ته پانګونه کړي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې دغه سوداګرو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د امنیت، ځمکې، جواز، مالیه، برښنا او نورو برخو کې اسانتیاوې ورته برابر کړي. د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې دوه ګونی چلند پیل کړی او دغو افغانانو ته په مختلفو برخو کې ستونزې جوړول پیل کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي دو سوداګرو تر دې دمه له دوی سره خپلې غوښتنې نه دي شریکې کړې او په خبره یې کړه چې د دوی لخوا غوښتنه ترې وشي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. د دغه وزارت ویان مسافر کوخندي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو تشویق ته ژمن دی او دروازه یې د پانګوالو پر مخ پرانستې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د هڅو لپاره لاس په کار شي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او افغان مهاجر هلته تر ډیر فشار لاندې دي نو اړینه ده چې د دوه سوداګرو د پانګې انتقال ته جدي پاملرنه وشي.
هغه سرمایه ده چې په غیر نورمال شکل باندې د پاکستان افغانستان ته په سری شکل باندې په غیر نورمال شکل باندې انتقالیږي. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د تیری هوښیارتیا او ځیرکتیا په استفادې سره هغه تجارانو ته دلته سہولیات ورکی هغه سہولیات چې ته په پاکستان کې دي.
شغلی واحد یار زیات کړه ک چې افغان حکومت پنګوال ته د نن په افغانستان کې اسانتیاوی برابرې نکړي نو د پنګې د تیښتې امکان شته. د نوموړي په خبره اوس مهال هند او ترکیه غواړي چې د پنګوالو د تشویق لپاره افغان سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي چې دا کار به د افغانستان په خیر نه وي. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ته هڅې زیاتې کړي چې هیواد ته پنګ راجلب کړي او د تیښتې مخه ونیسي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغانستان د مالی وزارت وی د تیر مالی کال په مقایسه سره کال په کورنۍ اوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وی د دوشنبه په ورځ لازادي لړیو سره په خبرو کې ویل چې د فساد ضد مبارزه د افغانستان د اوایدو پر زیاتېدو مثبت اغیز کړي. په ورته وخت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان بیا وایي که حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت د اوایدو درټولولو لپاره لوازی او شفافو میکانیزمونو کار واخلي، داخلي اوایدبه نور هم لوړ شي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپر رپورت کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ داخلي عواید راټول کړي او دغه پیسې د تیر مالی کال د همدې مودې په نسبت شپږ ډیر سلنه زیاتوالی ښیي. دا چې ولې د تیر کال په پرتله د افغانستان په کورنیو عوایدو کې زیاتوالی راغلی، په اړه د مالی وزارت ویان نجمل حمید عبدالرحیمزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
عوامل ابدادی چې موږ د افغانستان په عایداتي سرچینو کې فساد سره جدي مبارزه شروع کړې، بنیادی اصلاحات مو رامنځته کړي، عصري کمپیوټري سیستمونه معیار کړي، هغه کسان استخدام کړي چې افغانستان سره تعهد لري، صداقت پر اساس کار کوي، ولی بیا هم موږ مبارزه ته ضرورت لرو، وخت ته ضرورت لرو. هر څومره چې موږ فساد سره مبارزه کوو په هغه اندازه زموږ د عواید ګراب لوړي.
د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه کورنی عواید له بیلابیل عایداتي سرچینو څخه راټول شوي او د دې امکان ډیر دی چې د مالی کال تر پایه د مالی وزارت له ټاکلي هدف زیات کورنی عواید راټول کړي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 250 میلیارد افغانۍ کورنی عواید راټول شوي وو. تر دې وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی ویلي چې افغانستان په 1400 مالی کال کې د 1400 کلونو په پرتله ډیر عواید راټول کړي او د مالی وزارت هڅه کوي چې کورنی عواید د شفاف میکانیزم له مخې راټول کړي. څومره وړاندې د افغانستان د شفافیت بنسټ دی وی څېړنې له مخې ویلي چې په کلنۍ کچه د افغانستان د ګمرکونو او معدنونو لاړخه 2 میلیارد ډالر کورنی عواید په غیر قانوني توګه د زورواکانو جیب ته ځي. له دې ټولو سره سره اقتصادي کارپوهان وایشته امکانات ته په کتو د مالی وزارت لوري د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې راټول شوي عواید اوس هم کم دي. اقتصادي کارپوه غلام قادر جیلانی وایي افغان حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت باید د ګمرکي اصلاحاتو ترڅنګ د فساد ضد مبارزې په برخه کې د جدي ګامونو په پورته کېدو د کورنیو عوایدو د راټولېدو په برخه کې شته ستونزې حل کړي.
نو د منځ توقع هله دا و چې حتی تر 100 میلیارد افغانۍ پورې باید عواید راټول شوي وي. یعنی د کال تر پای پورې باید د مالی وزارت حداقل باید 130 میلیارد 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. هغه په دې معنی باندې چې موږ اوس امکانات لرو په بازار کې.
خغلی جیلانی وایي په افغانستان کې د کورنیو عوایدو د شفاف راټولېدنې لپاره د لهر څوړاندې له مالیاتي او عایداتي سرچینو څخه د زور واکانو لاسونه لاندې شي. نوموړی امنیت، فساد ضد مبارزه، ګمرکي اصلاحات، د قوانینو ساده کېدل او په مالیاتي او عایداتي ځایونو کې د پاکو او صادق کسانو ګمارنه د عوایدو د راټولېدو لپاره مهم بولي.
خبریاست د مسخو د سرطان له ناروغي سره په مبارزه کې یو مهم ستونزه هغه ځای ته د درملو رسول دي چې مغزي تومور یا دانه پکې وي. خو اوس څېړونکي وایي داسې اوبلن آیسپرینې جوړ کړي چې مغزو ته رسېدای شي او لږ تر لږه په دې تجربوي پړاو کې بې له دې چې د مغزو نسجونو ته تاوان ورسیږي د مغزو سرطاني حجرې له منځه وړي. د ساينس الرټ ویب پاڼې د راپور لمخې د برېټانیا د پورتسمات په هنتون د مغزي تومورونو د تحقیقاتي مرکز څېړونکو د خپلو څېړنو پایله په پولند کې د مغزي تومورونو په کالني کانفرنس کې وړاندې کړه. د دوی د تحقیقاتو نتیجه تر اوسه پورې په کومه علمي مجله یا ژورنال کې خپره شوې نه ده، خو د پورتسمات په هنتون څېړونکو وایي د دوی له لوري په مغزو کې سرطاني دانو ته د اوبلن آیسپرین د رسولو ازمیشت ډیر بریالی و او لس برابره د مغزو د سرطاني تومورونو د له منځه وړلو امکان زیاتوي.
دوستانو اتنیمې بجې شوې، زموږ له ازادۍ راډیو ناوړی یو بار بیا د کابل سټوډیو ته ځو له اسدالله لودین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات ځکه نسبت تیرو کلونو ته سږ کال زیات شوي چې جنگ شدید دی او د دغو ځواکونو ونډه پکې پراخه شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي هغه افراطیون چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د هرات چارواکي وایي د غور د تایوري ولسوالۍ یو سرنوال په هرات کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د ایران رسنۍ راپور ورکړی چې دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه وشوه خو روغ پاتې شوی دی. د ماری کالوین په نامه د وی وټلی امریکایي خبريال چې درې کال بخوا په سوریه کې وژل شو کورنۍ د بشار الاسد پر رژیم عرض کړی دی. ملګرو ملتونو د جنوبي سودان په پلازمینه کې نوې خطې وغندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکی مون پر نو ویل چې په جوبا کې د غدرنون خطو بیرولې او ټکانې ورکړې دي. او پرتګال د اروپا د 2014 کال د فوټبال د سیالیو اتلولي خپل کړه. د پرتګال ټیم تیر شپه په روسي لوبه کې د فرانسې سره میدان ته ووت او وتونی چې د سفر په مقابل کې پر یو ګول فرانسې ته ماته ورکړي.
دوستانو خبرونه ملاصدی رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو دات کام کې وګورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو خرنو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. مخکې له دې چې د خبری مطالبه برخه پای ته ورسو او د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام ته ورشو، وروستي رپورټ راخلو وغداد چې د امریکا جمهور رئیس اروپا ته د خپل سفر په پای کې د هسپانیې لنډلې د نکړې ده. بارک اوباما د هسپانیې لیدنه ذکر لنډ کړ چې په امریکا کې د یو تور پوستي په دزو د څو پولیسو مرګ شوبلی یو نوې نورین رامنځته کړی دی. په دې موضوع به د سلطان محمد سرور چمتو کړی ریپورت واورو، ورپسې د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام لیا د مباسي.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دوړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل:
"Las relaciones bilaterales en este momento son
د مونږه د ارخیز اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګونکي هیواد دی او د غراز لمړنۍ هیواد دی چې هسپانویانو په کې پانګه لګولې دي.
En el que más invertimos también las empresas españolas."
تاکل سوی وچه باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د وی امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغه اډې کې څلور جنگي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیز هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیا ته ورسید او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنځشنبه په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په محل وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مادرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم لنی کمرغه داسې او تلیفوني پیغام لرو چې ورور د یو ورکشوي عزیز پاکله معلومات ازادي رادیو ته را لېږلې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکشوي عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورکشوي عزیز په نامه د موسی ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وای زوی یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکرارم: 0 9 5 5 4 3.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړی دي او موږ ته سلامونه ویلي دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو اوس وار وار سه دغه تلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. یو ربی هم دی یادونه ورده چې کله ازادي رادیو ته تاسو تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندو وایي او په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي او پسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم رکشه عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
د آزادۍ د رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زه شیر محمد تاج محمد زوی د غزنی ولایت رشیدانو د ولسوالۍ د قلجینی د کلی اوسیدونکی یم. زما ورور د نیاز محمد په نامه په لاسم د درېمې د پنځمې هجري شمسي کال راهیسې مدارکه شوی دی چې څه دماغي تکلیف هم لري او په ژبه ګونګیتوب علایم او په غوږونو کوم دی. نو که هر چاته د ده په هکله څه معلومات وي نو د رادیو دهارې او یا د په دې شمېره موږ ته خبر راکړي: 0 9 5 5 5 5 5. شعر بیا تکراروم: 0 9 5 5 5 5 5.
زربت خان دی، ناجی خلیفہ شہزادہ زوی دی، موری مور دی، بیا
دی ماینی لري دو زامن یو نور لري دا غور ورک دی کده دا معلومات را کې د خانګل ملسای دی د اسلام کړه وسای دی زربخان میږي په دغه نامه زوی میرویس میږي بزوی صدیق میږي په دغه نامه کړي به معلومات را کې ما د خانګل ملسای دی په یاران کې ورک شو د خلیفہ شہزادہ زوی دی کله دا معلومات وراره را کې ورک دی دا څوار لسته له سټال کې
ما یو ماما دی په نامه د ګلبدین د ملا اختر افغان زوی دی د ملا عبدالباقی عبدالواحد او نجبدین د دې ورور دی د نور محمد سره کې په وخت کې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هیڅ سوال نشته که چیرې دی دا خبرې خپله اوري یا بل انډیوالې اوري نو پر هغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 9 0 4 4 8 9 1 کولای شي چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي. او
زما نوم حاجي مجاور دی د کاپیسا ولایت نه خبرې کوم. زما نوم دالسلوسالی نه زما یو زوی چې دی دلس باشي دی چې روک شوی دی که چار دی بد دی دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 4 6 4 5 0 2 وسلام.
زه محمد داوود بلند دشت څخه خبره کوم. زما یو انډیوال چې احمد شاه ځلان نومېږي دا څو ورځې کېږي چې نادره که دوی که دوی خپله دا ټلیفوني زما خبرې اوري که بل ورور اوري نو زه هیله کوم چې په دغه شمېره دې زما سره په تماس کې 0 9 9 9 2 3.
السلام علیکم. زه اسکر خان خبرې کوم د تنډۍ نه. او پیغام دا غدا چې پروس کله یو کال او دو میاشتې وته دی ما یو ورور نه درګه شوی دی له تنډۍ نه او سمونږ ته هېڅ معلومات نه راځي نه د ژوند او نه د مرګه. په نوم عبدالله ده په کام باټخیل ده او د تنډۍ نه تللی ده نیمروز ته دی په نیمروز کښې نه درګه شو. نو مهرباني وکړي زه دا غواړم چې چاته د عبدالله په نوم باندې څه معلومات وي. د پلار نوم یې خوبی خان او دا یې عبدالله نومېږي او که چاته څه معلومات وي نو په مونږ سره دې تماس ونیسې. زه خپله لمبر ورکوم 0 3 1 4 5 4 5 5 4 6 دا ما لمبر ده. مونږ سره دې په دې لمبر باندې دوی تماس ونیسې او که چا ته څه معلومات کېږي نو زه هریا خبره څومره شیرني غواړي ورکولی شم.
الو السلام علیکم. زه محمد جان یم د کابل ولایت مې شانګ ولی دی. زما یو اکا دی چې پیداګل نومېږي د ګرشت ولسوالۍ څخه تللی دی. دا 6 کاله 5 کاله 6 کاله کېږي چې ورک دی. د هېڅ په مرګو د ژوند پته یې نه ده معلومه او که هر چا ته یا د ده په اړه معلومات یاد خپله دا زما خبرې اوري پاره دی دی بیا ما ته پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي دی چې دی خپله پیداګل نومېږي او د مشر ورور نن یې عالمګل دی د کشر ورور نن یې باسګل د بل ورور نن یې دادګل دی او د دغه د نظر محمد زوی دی د ګرشت ولسوالۍ دی. که چېرې دی زما خبرې خپله اوري یا یو بل ورور د ده په اړه معلومات لري او یا د ده کوم یو بل دوست چې هغه دا معلومات لري هدې په هر ځای کې ما ته ګټاره په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 0 6 0 4 5 1 6 1 شمېره یو ځل بیا اعلانومه 0 1 0 6 0 4 5 1 6 1.
بل السلام علیکم. زه عبدالبشیر د هلمند ولایت ته واشیر د میدان د سیمې سره تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو دوه لوکان دي یو 6 کلن دی یو به 15 کلن یې. بس خپل د متکې معلومات نه لري نه خپل د مور او پلار نه. زه د پنکت یو ځای وخت وایي چې زه د غفار قاضي یم. د شورا د میدان د علاقې خودي بلا موږ ته معلومات نه کېږي. د لس ورځې کېږي چې ورک دي د کوره څخه وروسته زموږ پر مټکه باندې پیدا شوي دي. د هر چا چې دی یا باریګل بازار یا د جمعې بازار ته د پسا علاقې ته دي ځان حاضر کړي د خپل کوچنیانې پوهېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د بلوچستان کوټې خانوزۍ څخه عبیدالله ارمانی خبره کوم. د پیغام د طریقه کوم. زما تقریبا یو دا کا زوی دی. څلور میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی. مور پلار یې ډېر په خفګان دي. دلته د واده شپې هم رانږدې دي. دی نادرکه دی د څلور میاشتې کېږي. ګلباران نومېږي. که چا ته ګلباران په هکله که څه معلومات وي ما ته دې په دا شمېره زنګ ووهي 0 3 1 4 8 10 1.
السلام علیکم. عبدالغني یم د پکتیا ولایت نه. ما یو ترې نادرکه ده.
نن یې زپار د پټکالې کې شبرک د کچاته په حق له معلوماتي د اسلامي او انساني خواخوږي له څخه د ویډیو شمیرو تماس ونیسي خپل حلال شیرني د ملاتړ تراوي د ټلیفون شمیرې دي 0 5 0 4 0 4 9 9 0 5 0 5 0 3 3 0 بیا یو ورځ میری وایم 0 5 0 4 4 9 9 0 او 0 5 0 5 0 5 0 5 0
زما خو لوچ وور باندې په خدای په نام زنه شرګوي زما به څنګه کوي زای جا وکړي ما څه کوي د سپین بلدک د بیش ګاډر سره سر سره په تماس کې هم زما زوی بارم لنګیږي د سور مسخال دی د ټول سمیال شنه درک دی هر مسلمان ورور دی که افغانستان کې که په پاکستان کې په حکومت کې که په حیات کې که په سماوار کې که په مرکز کې د خدای د رضا لپاره دی زمږ سره په دا شمیرو رابطه ولا شي که دوی دا اعلان په خپل اوري دوی به خپله د خدای د رضا لپاره سره ولا شي که بل مسلمان اوري بل مسلمان یې د خدای د رضا لپاره پر دا شمیرو زمږ سره تماس ولا شي 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
وشوته صفر اعلى اتايا سلور ديوش دواسلا يوسلور.
السلام علیکم زمانه الغفار خان د ورزګ ول د دایمرداد ول سوال د جینکی د میرانه د کلی د کوچانه د کلی اوسیدن کایم اول اس کوله مخکمه پلار تهران کې د سان په کار کې ندرکه شو وای چېر زمو پلار زمو غز اور وی او یا په دې حق لا بچت معلومات وی او یا خپل زمو غز اور وی په دې شماره د اړیکه ونیسی اړیکه شماره 0 0 9 9 5 0 5 5 4.
السلام علیکم ز عبد الله د کندهار څخه خبره کوم مریم ګری دی دا یو مشکل نه درک دی د محمد اشرف په نامه لسره غاډی چې چلی نو که هر چا ته معلومات کی محمد اشرف اسحاق زی په کندهار کې دی بای پاس د مدمر فرای تراولی والسلام خدای مو مالته
و سپر و سلور دیش و آیا شپور ویش یه زلزله تلفن لامبر سپر و سپر و سلور دیش و آیا شپور ویش یه تلفن بالش مرا سپر و سپر و سوا سپر یو آتا سپر شپار یه تلفن بالش مرا سپر آیا سلور سو سلور سلور آتا دیش کنده سلور.
سلامونه ونې ته لی د ورکسو عزیزانو پروگرام ټولو کارکونکو او دیم کوټو وړاندې کوم چې رحمت يم د یمن ولایت نن دې پیغام د ورکسو عزیزانو خبرونه ته پیژدم ما مامان چې ما ویږي تقریبا 25 کال کېږي چې د کور څخه نه درکه سوې دي کار څوک د معلومات لري او یا خپل د ځما ځغوري نو اوس موږ سره دی پلان دي چې اړه کوي شي شمیره ده سبرو سواته سلور سو دیارلس سلور سو درو آویا شمیره از دل بیا چپروه سپراته سلور دیارلس سلور درو آویا
در فولا دنگر آرنای در بٹیکوٹ رو پایی تکا تا سر رو پتانا کیم تمام ماما سر راجو لیک در دلار بگوی در بٹیکوٹ رو پایی در اسیدن کے لیے در چار دی کیلی در کابل در پایی کاؤ در بٹیکان سخا بکشو دے کار چا در بدیانا معلومات پین و بدیش میرے دی انسانی هم در بخی مصر را حالی کونی چی سفر اتایا یویش پارت یا تلودیش میره یو در جاوائیم سفر اتایا یویش پارت یا تلودیش روانی ناروغی لری سلویش کال عمر لری کار چا در معلوماتی نو مختری ریش میره حالی کونی چی سفر اتایا یویش پارت یا تلودیش شیرینی هم لری بیرمان ندازه بیرد.
السلام علیکم. من ګول د پروان د ولایت اورګان د ولسوالۍ ټولي اوسیدونکی یم. ما یو ماما چې مینه سره ده د بلجان زری په قدرې ولایت کې نظر راکښل دي. هر مسلمان ورته په اړه معلومات یې یا ما صبر خپل او زما واک لطفا په شمیر زرمون سره د اړیکه ونیسي. 0 1 9 5 3 0 5 محمد صبر د بلجان زری نظر راکښل دي. کوم مسلمان د پاک کومکا کوم معلومات راکې دواله کا وانه جایزه لري.
د شیر احمد د هلمند ولایت د جریش ولسوالۍ زخم صاحب سره اړیکه نیولې ده. ما پلار چې سید محمد لالا نمیږې د لاس 12 کاله دا کېږي چې د هلمند ولایت د جریش ولسوالۍ د منبر سیمې څخه لري د ایران ته. دا ډېر وخت کېږي چې نه دا موږ ته زنګ ولیدې او نه موږ هېڅ معلومات لرو. هر ورور چې معلومات ولري په سید محمد لالا ماتې دې په دغه لمبر زنګ وي او یاد یې په خپل زما آواز اوري. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خبرو د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ نه د ازادي راډیو د ورکښو عزیزانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. په اولین وار کې د راډیو ازادۍ څخه موږ ډېر تشکر او ډېر منندوی یو چې داسې ښکلی پروګرام موږ دپاره لري. ټول همکارانو ته د خدای تعالی ډېرې عظیم ورپه نصیب کړي او خپل سلامونه ورته وړاندې کوم. د هغه نه بعد زما یو دوه دوستان دي چې یو د شنګول په نامه سره دی، یو د محمد الله په نامه سره دی. دا دوه درې کاله کېږي تقریبا دوی زموږ څخه نادراکه دي او ټلیفوني رابطه یې هم نشته، نور معلومات یې هم نشته. که چېرې دوی زما دغه زما غږ اوري نو زما سره یا بل څوک دوی پېژني معلومات کوي، اصلي د دوی استوګنځای چې دی د کلات ولسوالۍ ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0 2 8 9 0 0. یو ځل بیا شمېره وایم 0 2 8 9 0 0. او بله شمېره 0 2 2 0 0 5.
زال ستار کنار ولا چې زره په تماس کې ما ورور دې جاولک په نامه د جلس کال کې زما نظر کړی. ار چات کمال ما چې دا لمبر زما څخه زنګ وي 0 3 5 7 5 3 5.
الو السلام علیکم. د هلمند ولایت کو وسیر وسوري سیدین کې پیدا د نیر ما یو ورور دی او یو ورور په سیزامت په نامه دی. خو په دې لاره باندې په غوړ نه سجدې کې زادت بیا طالبان کتابل ونیو دا غوړه بیا درسته معلومات سره په ارتدی کې په دې غاښه د پاسه معلومات لري. پاتې په دې لمبر زنګ ته پروسه پر سلور 5 8 0 2 3 8.
السلام علیکم. زه په اړه خو سره خبره وکړم. خبرې کوم نو پلور دی دې د شپږ کې خپل کوټه به سوا تا نو مې خپل مخمال ده پاره ته پاره معلومات دې داس نه راغلم چې ځانګړي وي چې تر و شپې څنګه و دوا څلور یو دوا سره راغلی ده چې تر و شپې څنګه و دوا څلور یو دوا.
السلام علیکم. زور از محمد دی کندوز ولایت دی امام صاحب ولسوالی اوسیدون که یم. زما یو تروزای ولس کالا کیجی چی ورک دا نومی حاجی محمد دی پلار نومی مرحوم اختر محمد دی غزنی ولایت دی دیاک ولسوالی دی سلیمانزو دی شابدین کالا اوسیدون که دا که هر چا تا پا پاکستان پا ایران او پا افغانستان کی دیده پا حق لا معلوماتی کولای شي چې مونږ سره په دې شمیره اړیکا ونی شي 0 8 9 9 9 9. شماره یو ځل بیا تکرارم 0 8 9 9 9 9. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
بدا سے بے گناہ زاد پردو پس قربانیم یوم یو فاترا کاغی بل میں بل فاترا کاغی زہرانیم زہرانیم ولز افغانستان دپردو دے جنگ میدانیم یوم یو فاترا کاغی